دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ودونکو السلام علیکم زه نذرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري درنو ودونکو پام وکړئ خبرونو ته
السلام علیکم درنو ودونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا جمهور جو بایدن په پام کې لري چې د روان کال د سپتمبر 13 پوري امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وباسي د راپورونو له قراره د امریکا جمهور جو بایدن به په دې اړه نن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړي د جمهور جو بایدن حکومت یو چارواکي ایجنس فرانس پریس ته ویلي دي چې د ځواکونو وتل به د مئی څخه پیل سي او د دې امکان شته چې د سپتمبر 13 نیټې ډیر مخکې ټول امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وایستل سي افغان حکومت وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو د جزئیاتو په اړه نه غوړي نظر ورکړي د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رئیس وېد عمر په خپل ټویټر لیکلی دی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع لدې وړاندې څو ځلې د امریکایي او افغان حکومت ترمنځ خبري سوي دي شاغلی عمر زیاته کړي چې ولسمشر جو بایدن به په نږدې راتلونکي کې له جمهور رئیس غنی سره په خبرو کې رسمن د خپل ځواکونو د وتلو د پلان جزئیات شریک کړي د رسمي شمیرو لمخي همدا اوس 2015 امریکایي سرتيري په افغانستان کې میشتي سربېره پر دې د ناتو د غوړي هوادونو وزره سرتيري هم په افغانستان کې ډېر دي د ترکیه د بارنو چار وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په حق لا کانفرنس د اپریل 23 څخه د مې میاشتې 24 نیټې پوري په استنبول کې تر سره کیږي د ترکیه قطر او ملګرو ملتونو په ګډه اعلامیه کې راغلي دي چې دغه کانفرنس ټول شمول دی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو لوړپوړي استازي په پکښې ګډون کوي په اعلامیه کې راغلی دی چې د دې کانفرنس جوړونکي ترکیه قطر او ملګری ملتونه د آزاد خپلواک او متحد افغانستان ملاتړ ته ژمن دي د ترکیه د بارنو چارو وزارت ویل دی چې د افغانستان د سولې پاړوند د استنبول د کانفرنس هدف په دوحې کې د روانو بین افغاني مذاکراتو چټکېدل او مکمل کېدل دي اعلامیه وایي په دې کانفرنس کې ګډون او د هغې ایجنډا د افغاني اړخونو سره په پراخو مذاکراتو پورې مربوطه ده د اژانس فرانس پریس د راپور له مخې طالبانو د سه شنبه پر ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په حق له د ترکیه په نړیواله غونډه کې تر هغه ګډون نه کوي تر څو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نه وي وتلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رئیس د سه شنبه پر ورځ ویلي چې کېدای شي په میانمار کې د سوریه پر شان مکمل جنگ جوړ شي په میانمار کې د څاري وی ډلې ویلي دي چې لاتیرو دوه میاشتو راځي د کودتا ضد په اعتراض کوونکو د پاوز او پولیسو له عملیاتو لوبږي د وسو څخه زیات خلک وشل سی وی دي په میانمار کې د فروری په لومړی نیټه پاوز کودتا وکړه او د آنګ سانګ سوچي په مشرۍ ملکی حکومت وپرځوه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر میشل باشلټ په دغه یواد کې د ممکنه بشري ضد جنایتونو په اړه هم خبرداري ورکړې دي مشال د سه‌شنبه پر ورځ په یوادونو ژغ وکړ چې د میانمار واکمن پوځي حکومت پر ضد دی اقدام وکړي او دې ته د مجبور کړي چې د خپل ولس زپل او وژنې سمدستي ودروي په میانمار کې هر ورځ د کودتا ضد په مظاهرو د پاوز او پولیسو لخوا مخامخ ډزې کیږي د اژانس فرانس پریس د راپور له مخې په دغه هیواد کې د څاري وې محلي ډلې ویلي دي چې تر اوسه لږ تر لږه 112 ملکیان د دوشنبه تر ورځې پورې وژل سوي دي چې 50 پکې ماشومان شامل دي په داسې حال کې چې د ایران او د لویدیځ ځواکونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون سره د امریکا د بیرته یو ځای کېدو لپاره هڅې روانې دي روسیې د امریکا او اروپا پر وړاندې د ایران له موقفه څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف په تهران کې د خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره له کتنې وروسته خبرلنو ته وویل هیلمندی چې وکړای سي د غتړون بیرته راژوندۍ کړي او امریکا هغه ته په بشپړه پامندۍ بیرته ورسي د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په 2013 کال کې امریکا له دغه تړون څخه وایستله او پر ایران نور بندیزونه هم ولګول خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تیاری شو دلی چې یو لړ بندیزونه لری کړي او بیرته له تړون سره یو ځای شي تیر اونۍ په دې اړه د اترش په پلازمینه ویانا کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو لومړی غونډه وکړه او ټاکل شوی چې دا غوي دوهمه غونډه به په همدې اونۍ کې وسی د نایجیر د اطفایې ادارې ویل دي چې د سه شنبه په ورځ د یواد په یو شونځي کې د وور لګیدو له کبله شل ماشومان مړ شوي دي د اطفایې یو مامور سادی محمد ویل دي چې یو ویش سنفونو وور اخستی وو او شل ماشومان د وور په لمبو کې ګیر پاتې وو هغه زیاته کړې د ژغورنې عملیات پر وخت پیل سول او وور مړ کړل سو خو ماشومان ونه کړای سول چې د وور څخه وتښتي تر اوسه د وور لګیدو علت نه دی معلوم سوی د یواد صدر اعظم د پیښې ځای ته ورغلی وو او د ماشومانو پلرونو او میندو سره خواخوږي څرګند کړي ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې نایجیر د نړۍ د بشري پرمختګ د کاټګوري پر لیاس د یوادونو په کتار کې یو سل ناتیا نمبر لري چارواکي وایي چې په دغه یواد کې زرګونه داسې شونځي او سنفونه دي چې د بوټو څخه جوړ سوي دي او اکثره ماشومان د مځکې پر سر ناست او درسونه اخلي. په پاکستان کې پرون دوهم ورځ هم د وی مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد رضوی د نیولو وروسته په ټول ملک کې د یا تحریک په احتجاجین درنو او مظاهرو کې له پولیسو سره په نښتو کې دوه کسان مړه او د پولیسو په ګډون ځینې ژوبل سوي دي. تحریک لبیک پاکستان غواړي چې د فرانسې سفیر دی له پاکستان څخه وایستل سي، ځکه چې د دوی په نظر د غیواد په چارلی ابډو مجله کې د پیغمبر اسلام د کارټونونو چاپولو د حق دفاع کوي. پولیس ویل دی چې د پولیسو یو افسر په لاور ښار کې په نشوتو کې د زخم کېدو وروسته مړ شوی دی او د تحریک لبیک پاکستان ډلې ویل دي چې درې تنه غړي یې وژل سوي دي. پولیسو تر اوسه د تحریک لبیک پاکستان غړو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. او په سعودي عربستان کې هغه عمره د کوونکو ته د کووېډ 19 وبا ضد واکسین لګول شوی چې د روژې میاشتې په لومړۍ ورځ مکه ښار ته د عبادت لپاره ورغلی وو. عمره کوونکو په مخونو ماسکونه تړلي او دغه راځي ټولنیز واټن هم مراعت کړی دی. د سعودي عربستان د حج او عمره وزارت د دې میاشتې په پیل کې اعلان کړی وو یوازې هغه کسانو ته د مکه مازمې په مسجد الحرام کې د عمره او د عبادتونو اجازه به ورکړي چې د کورونا ضد واکسین لګولې وي. دا خبرونه شتاس د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه ورده.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته. ولسمشر اشرف غنی د طالبانو غوښتي چې د روجي درارسې دلو لامل دی د اوربن پاړه د خلکو غوښتنی ومني. په موکړی د اکرام شینواری رپورت ته.
د اکثرو اسلامي هیوادو په سیر نن په افغانستان کې هم د روژې د میاشتې لمانځل پیل شو. د روژې د رارسېدو له امله د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون زیات شمېر افغان مشرانو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو ډیپلوماتانو افغانانو ته د روژې د میاشتې د برکېدو له امله مبارکي ورکړې او ویلې خوځلې چې افغانان به دا میاشت په سوله او امن کې تیر کړي. جمهور رئیس غنی د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې له طالبانو غوښتي چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي.
د طالبانو ډلې څخه غواړم چې د روژې مبارکي میاشت په درناوي له جګړې تاوتریخوالی او د ولس پر وړاندې له دښمنۍ لاس واخلي. پر طالبانو یو ور بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنې ته چې دایمي اور بند دی لبیک ووایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او وایزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړ.
د مصالح دلی شورا رئیس عبدالله هم افغانان ته د روژې د مبارکۍ ترڅنګ د افغانستان په جګړه کې پر خېلو غواړو غږ کړی چې پروژه کې دي تاوتریخوالی بند کړي او سیاسي هلته د رسېدو لپاره دې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن دبیرا لاینز هم ټول افغانان ته د روژې د میاشتې د رسېدو له کبله خپلې نیکې هیلې وړاندې کړې. میرمن لاینز په ویلا کې هیله ښودلې چې د روژې میاشت به افغانستان کې افغانان ته د سولې د رسېدو لپاره فرصت برابر کړي. په افغانستان کې د روژې د وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی و. نن د سېشنبه په ورځ په یوه غونډه کې چې د پخواني جهادي مشر صبغت الله مجاهدي په کور کې دغه د زوی ذبیح الله مجاهدي په نوښت جوړه شوې وه او پکې په زیات شمېر سیاسي مشرانو او د پخوانیو مجاهدینو قوماندانانو ګډون کړی و. ویناوالو په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالی خواشیني څرګنده کړه. ویناوالو ویل چې نه طالبان افغان حکومت ته تسلیمیږي او نه هم افغان حکومت طالبان ته. نو ښه خبره دا ده چې دواړه غاړې سولې ته سره ورسي. دې غونډې ته د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غني ځانګړي استازي عمر داوزي په خپله وینا د جمهور رئیس غنی او طالبان له مشرانو وغوښتل چې دواړه غاړې د بندیان خوشي کړي تر څو د سولې لپاره د اعتماد په ځای رامنځته شي. ښاغلي داوودی ویل چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې په دغه هیواد کې د سیاسي بندي د ساتلو اجازه نشته دي. هغه ویل چې د طالبانو په نوم داسې بندیان هم د افغانستان په زندانونو کې پراته دي چې د خپل ټاکلي بند څخه دوه کاله زیاته موده په بند کې تیر کړي، خو څوک یې اوس هم پښتنه نه کوي.
زموږ د رئیس صاحب جمهور نو خواهش ده چې دا هم ډېر زر خوشي کړي. هغه چې د جنګي بندیانو په قطار کې راځي هغه معافو ډېر خشیده. هر رسول یو اعتماد سازی دوران لري. اعتماد سازی د پاره د بندي د خوشی کول نه بل خه طریقه نشته. زندانیان خوشی کی اعتماد جوړیږي اخواته اخواته نرمش راځي. که هغه چې جنگي بنديان دي هیلم داده چې رئیس به جمهور هغه خوشی کی ولی انتظار و باسو چې سبا بیا امریکایان او طالبان چرته کینی او چرته تفاهم کیو بیا راشي مونږ ته وای چې مونږ خو اله فیصله کړی تاسو د بنديان خوشی کی دا خو ولید دا اشتباهات مو کړول بیا دا اشتباه تکرار کو رازیم دا نن نه خوشی
کی. خغلی داوزی پر طالبانو هم غږ وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو منسوبین او نور کسان چې ورسره بندیان دي او په ډیرو ناوړه شرایطو کې د بند ورځې شپې تیری خوشی کی. همدې غونډې ته د طالبانو یو پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ویل چې په زندانونو کې یو شمېر بندیان د طالبانو په نوم بندیان دي، خو طالبان خپل بندیان نه ګڼي.
دا اوس په حکومت تر ابي سپټوبر چې هغه د بندیان د کمیسون رئیس دی. مالته شي وایي چې بندیان مرته ډیر خلک راځي وایي زه په دالیس کې نه راغلی تاسو کوشش راوړ. بندیان چې دې تاسو 15 در خلاص کړ او نیم زره تاسو یادوي دا د ولس نیم زره. تل خو ډیر بندیان دي. دول وو مر حساب وکي نه دې زره کسه بندیان. مخکې شپو کې اوس ډیر سیوی. او دا بندیان مر دې نور مر نه دي. زه دې تاریخ نه چې نه دې زره کسه بندیان دي. نو دا دول زنیم د دوسو او ویش ویش نیم زره دا څوک دا د ملت خلک دی کلم دات سیوی
د بندیانو د خوشکیزو دا غوښتنه په داسې حال کې شوی چې د افغانستان د جمهوریت لومړی مرستیال امر الله سالی د دې ولې په سر کې د کابل په شمال کې وی غونډه ته په وینا کې د 15000 څخه په زیات شمیر د طالب بندیانو خوشکول د خپل حکومت یو لوی اشتباه وګڼنه او وی ویل چې حکومت په بیا هیڅ کله داسې اشتباه تکرار نه کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د ملي مصالحې د عالی شورا د سولې د طرحې مسوده د یو ګوند طرح غني او وایي چې دا طرح د استنبول غونډې ته د وړاندې کولو وړ نه ده. پاموکړی په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالی شورا د سولې د طرح په مسوده جدي انتقادونه کړي او ویلي دي چې دا طرح د استانبول غونډې ته د وړاندې کولو وړ نه ده او باید لسره او په دقت سره تدوین شي. ښاغلی دانش د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل فیسبوک کې لیکلی چې په دې طرحه کې د یو لوري او په ځانګړي ډول د یو ګوند چې اشاره یې جمعیت اسلامي ته ده غوښتنې مطرح شوې دي. هغه زیاته کړې د انتقالي دورې لپاره یا د افغانستان د راتلونکي لپاره پارلماني یا صدارتي نظام یوازې د یو ګوند نظر دی او باید د جمهوریت د جبهې او د ټولو قومونو او ګوندونو د نظر په توګه وړاندې نشي. خاغلی دانش دا هم ویلی چې په دې طرحه کې د افغانستان د جمهور رئیس او د حکومت له طرح سره د سپکاوي چلند شوی او د جمهوریت د جبهې د پیاوړي کولو پر ځای پکې د دغه جبهې اختلافات را برسیره شوی دي. خاغلی دانش دا طرحه د دوو قومونو ترمنځ د واک ویشل ګڼلی او ویلی چې پکې یو قوم د جمهوری ریاست او بل د صدر اعظم مستحق ګڼل شوی. خو یو شمیر سیاسي مشران چې دغه طرح په جوړولو کې دخیل دي د سه شنبه په ورځ د سولې په تړاو یوې غونډه کې د خاغلی دانش سرګندونه رد کړي او ویل چې یاد طرحه له ټولو اړخونو سره په سلام مشورو جوړه شوې ده. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د ولسی جرګې پخوانی رئیس یونس قانونی په دیاړه وویل
دوست ما کې انتقاد کړه بلان تری رئیس جمهور
زموږ ملګری چې انتقاد کړه چې د جمهور رئیس طرحه ته ارزښت نه دی ورکړل شوی نه دا غلطه ده. موږ د جمهور رئیس طرحه ته درناوی کړی او حتی په خپل لومړی توپ کې مو نیولې. دا چې ویلی دي د یو ګوند طرحه ده بلکې هغه د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده.
یک حزب بلکه او خاص همه مردم افغانستان است.
شما به عذاب توهین میکنین.
ګوندونو ته تاسې سپکاوی کوئ. ټولو ګوندونو هلته حضور درلود. د حکومت لوړ پوړو شخصیتونو هم هلته حضور درلود. د بهرنیو چارو وزیر اتمر صاحب، د ملي امنیت سلاکار موهب صاحب، خپلواک صاحب، نادری صاحب او زموږ نور عزیزانو هلته ګډون درلود. دا طرحه یو کس نه ده جوړه کړې. د افغانستان د اسلامي جمعیت طرحه بشپړه جلا او له دې طرحه متفاوته ده چې موږ توحید کړی ده. دا سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان د سولې د طرحې پر سر راپورته شوی اختلافات قومي او ګوندي ګڼي. د دغه کارپوهان ولډل نثار احمد صالح امریکا غته ویل
د شغل دانش خبرګون ته ز پښبینه و ما ځکه ک دانش کومه موضوعګيري کوي ک جمعیت کوي. متاسفانه چې د دوی سره هغه د ملت عمومي غم او غلوی درد چې دی هغه کیسه کې دوی نه دی واځي هغه قومي مسائل دوی مطرح کوي ځکه نو د دې کار ډیره نتیجه هم نور کوي. زه مطمئنه یم چې د استنبول کانفرنس ته هم کومه طرحه وړاندې کیږي کوم بحث کیږي هر هغه څه چې رئیس جمهور خپل طرحه کې سره رانغښتلی دي هغه بحث به وري مطرح کیږي او د ځینو کسان نظریات چې هغه د ملت په خیر باندې هغه هم پکې ځای پر ځای کیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا تر اوسه د ښاغلي دانش سرګندو نو تخبرګون نه دی خودلای. دغه شورا دوه ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې طرحه مسوده د دغه شورا د کاري کمیټې لخوا نه هي شوې او د یادې شورا رئیس عبدالله عبدالله ته سپارل شوې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د معلوماتو په اساس ټاکل شوې چې د دغه شورا رهبری په راتلونکو څو ورځو کې د یادې طرحه په مسوده باندې نهایي تصمیم ونیسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر لیوید آسټن د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته سفر کړی دی او هلته د اسرائیلي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دغه ملاقات په داسې وخت کې شوې ده چې د ایران د نتنس په اټومي مرکز کې د برېښنا ناکامېدو د هغوی سنټرفیوجونو ته سخت تاوان اړولې دی. په مخکې دی رپورټ ته چې زه درته دراوړم، اسرائیل اکثر د دغه ډول حملو پر ناخلي. په اسرائیل کې رپورټونه وایي چې په ایران کې چې د برق د تللو له وجې کم تاوان رسیدلی دی، هغه به د ایران اټومي پروګرام نه میاشتې شاته بوزي. خو دې سره د اسرائیلو د پوځ مشر اویف کوچاوی داسې اشاره ورکړې ده چې کېدای شي اسرائیل په دغه برید کې ککړ وي. هغه وویل
پولوتاو של צהל ברחבי המזרח התיכון אינן נסתרות מעיני
במרזני חטיס כי דה ישראלי פוז פעליתונו דוחמן דסתרו לפת נדי דוי צ'ימונגה גורו הרוי זמונגה ורדיה וויני דה אמריקה דה דפע וזיר אסטן לומרנה דה אמריקה לורפור לצ'רוע כדי שישראל תהי ספר קרה דה הכה דה דה מולקתונו פווח בנדי דה איראן ידוונה ונקורה חוי וזי דה אוול צ'י הכה או דה ישראל דה דפע וזיר בני גאטנס דה סימז אמניות או דה גוחולו פערה בנדי חברי כבי. د امریکا ر دفاع وزیر دغه سفر په داسې وخت کې تر سره کوي چې امریکا غواړي د ایران سره د 2015 کال د اټومي وسلو د موافقې په اړه باندې بیا خبري شروع کړي. د یادونه وړ ده چې دغه موافقې نه ولسمشر ترامپ امریکا بیرته ایستلی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه معاملې سخت مخالفت کوي او ویلي دي چې دغه موافقه ایران ته د اټومي وسلو تر لاسه کولو قانوني لار ورکوي. په ایران کې د چارو کارپو الهداد شاوید وای د اسرائیل او ایران ترمنځ روان تاوتریخوالی ممکن دی. د بایدن اداره د ایران سره یو نوی معاملې ته نږدې کړی. هغه وای
there's a reason to assess or to believe that the administration will be even now
د سې خای چې د امریکا حکومت به اوس نور زیات د فشار دلاندې وي چې د ایران سره یو موافقه ته سر ورسیږي. تیر سو اونیو کې داسې ویل کیږي چې اسرائیل او د ایران په سو اهدافو باندې حمله کړې دي. د ملي امنیت د مطالعاتو په مرکز کې سیمه شین چې د سیمې کارپو دا وایي ایران به د نتنز د برید غچ ضرور اخلي. هغه وایي
if I have to put the list what are the possibilities of Iran to retaliate, I would say that
زلدی یو لیست جوړول شم چې د ایران د غچ اخیستنې امکانات څومره دي. ایران په ډیرو برخو کې د دغه وړتیا لري. هغه په ورستیو کې دغه کوششونه کړی دي او زه دا باور لرم چې کېدې شي هغه د سایبر په برخه کې هڅه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې د نتن په مرکز کې چې کم سنټرفیوجونو ته تاوان رسیدلی او هغه په بیا ولګوي او نور زیات پیاوړی به ولګوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان طبي شورا د تیرو دریو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه شورا وایي چې د طبي معیارونو په لوړولو کې کار کوي. له دغه شورا سره تر دا مهاله سباندې 9300 خزینه او نارینه ډاکټران دي. نور حال په دې رپورت کې د لیمینیا زیناوري.
افغانستان طبي شورا وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې فعالیت کوي او د ناروغانو او ډاکټرانو خوندیتوب د دغه شورا عمده دندې دي. د دغه شورا وایان شکیل یوسف زای امریکا غک ته وایي چې دغه شورا د طبي معیارونو په لوړولو کې کار کوي او ډاکټران کولای شي په انلاین بڼه د دغه شورا غړیتوب واخلي. هغه په دې اړه چې څومره ډاکټران تر دا مهاله دغه شورا غړیتوب لري وویل
د رجستریشن په برخه کې موږ تقریبا 2255 خزینه د غاخونو او د مالجوي طب ډاکټر بان د ځان سره رجستر کړی دي چې دا په مختلفو ولایتو کې دي. بل نارینه او ترازو چې په دې کې وزره دوش پته ډاکټر سیبان چې نارینه د موږ سره خپل ځان رجستر کړی دي چې یادونه باید کوم چې د مالجوي طب او د غاخونو ډاکټر سیبان په دغه برخه کې شامل لې چې د دې مجموعي تعداد 9313 تن تر رسیدي.
د امر وخت وزارت وایي چې شاوخوا 15% افغانان روغتیايي خدماتو ته لاسرسي لري. دغه وزارت په وینا کې هم په افغانستان کې روغتي خدماتونه خشيفي خو لا هم هر کال ګرش میر افغانان د لوړو مصرفونو په تر سره کولو سره بهرنیو ملکونو ته د درملنې لپاره ځي. د ولس جرګې د روغتي کمیسیون مشر ډاکټر یارباز خان حمیدی امریکا غک ته وویل چې د عام روغتي وزارت په تیرو شلو کلونو کې ونه توانید په روغتونونو کې حداقل یا د سیمې په کچه معیارونه عملي کړي.
پرخوا وخت کې مونږ په کابل کې کیموتراپی یا ریډیوتراپی حتی د شعاع تداوی د زړه خلاص عملیاتونه لرل. په تیرو شلو کلونو کې جنگونو ناخوالو ستونزو بدبختیو زموږ د عامې روغتیا سکتور د ستونزو او ننګونو سره مخامخ ک. بدبختانه د عامه روغتیا وزارت په تیرو شلو کلونو کې ونه توانید چې حد اقل معیارات یا د سیمې معیارات د افغانستان په شفخانو کې، روغتونونو کې، کلینیکونو کې، کغه د ولسوالۍ په سطحه دی، هغه کدی کلی په سطحه او کغه سب سنټرونو تطبیق کړي.
د امر روغتیا وزارت وایي چې هڅه کوي د روغتیا په سکتور د خلکو باور زیات کړي. د وزارت وایي چې اواز په یو کال کې د افغانانو لخوا په بهرنیو ملکونو کې د درملنې لپاره 250 تر 300 میلیونه ډالر مصرفيږي. دا محل په ټول افغانستان کې 3600 روغتي مرکزونه موجود دي او یوازې 15% افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسي لري.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پکتیا یو شمیر مېرمنې په دې ولایت کې د برېښنایي تذکرو د اخیستلو په خاطر د خزو د پاره د اوجلا مرکز د پرانستنې غوښتنه لري. ابراهیم رحیم رپورټ را لېږلې.
په داسې حال کې چې په پکتیا کې د برېښنایي تذکرو د ویش پروسې سستوالی په اړه شکایتونه کیږي، د دغه ولایت یو شمیر مدني فعالانې له دولت څخه د خزیناو لپاره د ځانګړي مرکز د جوړولو غوښتنه لري. د دې ولایت د خدو شبکې مشره میرمن زرغونه همت وړاندیز لري چې په ګردیز کې د یو ځانګړي مرکز د جوړولو ترڅنګ دی. په ولسوالیو کې هم د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره ښځو ته پراخ عامه پوهاوی وشي.
متاسفانه چې په پکتیا ولایت کې زموږ خویندو ته په دې برخه کې توجه نشته او نارینه هم دا پروسه ډېره ضعیفه روانه ده. خو بیا هم زیاتره کورنۍ کې نارینه تذکرې اخلي، خویندې نه اخلي. زما وړاندیز علماو ته هم دا دی چې باید دې په خاطر نشي زموږ خویندې ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي، باید هم نارینه هم ښځې ګډون وکړي او خپل تذکرې واخلي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر دا مهاله د برېښنایي تذکرو د ویشلو دوه مرکزونه فعالیت لري، خو د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې نه یوازې کفایت نه کوي بلکې چارې هم ورو پر مخ ځي. په ګردیز کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو څانګې مسؤله زرمینه شمس وایي له دې کبله چې برېښنایي تذکرې د نورو ځانګړتیاو ترڅنګ د نفوس د شمیر کره کولو لپاره ډېرې مهمې دي، پر ښځو هم د دغو تذکرو ویشل خورا اړین دي. د پکتیا د ولی مرستیال عبدالولي صحی وایي چې تر دا مهاله په دغه ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش په مخ کې امنیتي ستونزې نشته، خو د ویش لپاره یې امکانات زیاتوي. نوموړی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پکتیا په ځینو ولسوالیو کې هم د برېښنایي تذکرو د ویشلو مرکزونه پرانیستل شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو له دوو مرکزونو څخه په یوه کې یو شمېر ښځینه کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي، خو مدني فعالانه دی یو مستقل مرکز د جوړولو غوښتنه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا کې د هغه کسانو ژوند خای عادي حالت ته وګرځي چې د کورونا وایرس واکسین کړی دی. د ځوانانو برتلا واکسین د مشرانو د خوندیتوب لپاره ګټور بلل کیږي. په مخکړی دی رپورت ته.
په امریکا کې په میلیونونو مسن او زړه امریکایان ژوند کوي. د کورونا وبال ناروغۍ نه وروسته په دې تیر یو کال کې د هغوی د ورځنی ژوند دنیا د هغوی د کور په کچا راکوچنه شوې ده، ځکه د کورونا په وړاندې تر نورو خلکو ډیر روغتیایي زیان لیدلی شي. مایکلین ورد په هانتون استاد چې په کور کې ایثار دی وایي
د تیر یو کال راهیسې همدا زموږ دنیا ده.
د کورونا وبا تیر کال د مارچ په میاشت کې په امریکا کې ولګېدله. مایک لینور له هغه وخت راهیسې ځان بالکل تجرید کړی دی. مایک او میرمنې دواړه لاویا کلنۍ نه پورته دي او سالنډي هم لري. د دوی لپاره په کورونا اخته کېدل ډیر خطرناک کار و نسبت دې ته چې په یوازې توپ کې ژوند وکړي.
مونږ بل کور نه وتلو، یوازې یو ځل یا دوه ځله به قدم وهلو ته وتلو، خو کله به چې له کور نه ووتلو نو ماسک به مو اغوست او د کور په شاوخوا کې به ګرځېدلو.
د مایکلین ورلور د دوی د کور مخې ته سړک نه هغه بل غاړه کې وسیږي، خو هغه کار ورته کې هم په ځان بند کړی و.
50 feet. هغه زموږ د کور مخ کې له سړک نه 50 فوټه لري ده، خو په حقیقت کې 60 مایل ترنل لري وو، ځکه موږ نشو ورتللای.
مایک تر اوسه پورې 2 ځلې واکسین کړی دی، خو میرمنې یو ځل واکسین شوې ده. کله چې هغه هم دویم ځلې واکسین شي نو بیا به د کورنۍ ماښامنۍ لپاره پلان جوړوي.
That is our big outing.
دغه زمونږ د بهر تللو سره تفریح ملمستیاوي زمونږ ولور په نیو جرسی کې اوسېږي او د تا پلان جوړو چې پورګاډي کې ورشو. مونږ په هر دوه میاشتو کې یو ځل ورتللو، ځکه دوه ملمسیان لرو.
ایڈوارد او مریکی جیرو په همدغه راز حالت کې دي. د هغوی زوی د دوی کور ته نږدې ژوند کوي، خو د تیر یو کال نه زیاته موده کې غیږ نه ده ورکړې.
I think having our son here and daughter
فکر کوم چې له زوی او انګور سره دومره نږدې اوسېدل او تر یو کال نه زیاته موده کې په سمه توګه د هغوی نه لیدل ګران کار دی. هغوی غوښتل چې له موږ نه جلا واوسېږي.
اوس د جیرو کورنۍ دواړه په بشپړه توګه واکسین شوي دي. نه یوازې خپل خپلوان به وګوري، بلکې یو لنډکی سفر ته پلان هم جوړ کړی دی.
To go to a cabin in the woods.
Da bazumung da bahar tlo sara tafriya mel mastiya we zumung wa lur pa new jersey ko sigi aw de ta plan jodo wche por gaadi ke war shu mung ba pahar do mi ashto ke yo zal wartlo zaka dwal masyan laru
mariki ji ru wel da ba sabata singartun ta ulara shi aw da teriyo kal rais se bada awal zalwi che khpal bekhtan isla kri aw singar wakri په امریکا کې تر اوسه پورې تر 100 میلیونو نه زیاتو امریکایانو یو ځل د کووډ لپاره واکسین کړی دی، خو تر نیمای نه زیات هغه امریکایان چې تر 15 کلونو پورته دي هغه په بشپړه توګه واکسین شوی دی. د بایدن ادارې ژمنه کړې ده چې د اپریل تر اخره به هر امریکایي چې تر 30 کلنۍ پورته وي د واکسین کولو مستحق وي. دا تمه کیږي چې د واکسین کول به د دې سبب شي چې ډیر خلک خپل ژوند له سره پیل کړي، هغه ژوند چې دوی د 2000 کال په مارچ کې پریښی و.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د برما پوز د هغو کسانو له تاوتریخوال نه ډکو ځپلو ته دوام ورکوي چې د آنګ سان سوچی په مشرۍ حکومت د فبروري د میاشتې په لومړۍ نیټه راوپرځاوه سوله ییزه احتجاج کوي. جمهور رئیس بایدن د مارچ د میاشتې په 8 نیټه د برما د پوز لخوا په مطلق ډول بتخونی ځپل وغندل چې د لس 12 ماشومانو په شمول څه باندې 100 تنه ووژل شلو. د ګوتتا له پیل نه را په دیخوا دا خونړۍ ورځ وه. د سیاسي بندیانو د څارنې لپاره د مرستې د ټولنې په قول د برما د عسکرو او پولیسو د دې کوشش په نظر کې نیولو سره څه باندې 400 تنه ووژل چې دسته جمعي احتجاجونه وځپي. د دغو احتجاجونو غوښتنه دا وه چې ډیموکراسي د بیا رواج او ټینګه شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په عکس العمل کې ټویټ وکړ، موږ د دغو وینو په تویدلو سره ډار شلو چې د برما امنیتي قواوې مرتکب شوي دي او ښایي د دې لپاره چې جانتا د څو تنو خدمت کړی وي د خلکو ژوند قرباني کوي. زه د قربانیانو کورنیو سره خپله ژوره غم شریکي او خواشیني شریکوم. د برما زړور خلکو د پوز د ترور دوره رد کړه. د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال مارک میلی په درسته نړۍ کې د دفاعي مشرانو د ملګرو سره په ګډه د برما د خلکو په خلاف د وژونکي قوې استعمال وغند. دغه اعلامیه وایي د دفاعي مشرانو په حیث موږ د میانمار د وسلوالو قواوو او د مربوطه امنیتي خدمتونو لخوا د بې وسلې خلکو په خلاف د وژونکي قوې استعمال غوندو. یو مسلکي پوز د کړنلارې لپاره بین المللي معیارونه تعقیبوي او د هغو خلکو چې دوی حفاظت کوي د ژغورنې مسؤل دي، نه د تاوان رسولو. موږ د برما د وسلوالو قواو نه غواړو د دې لپاره کار وکړي چې د برما د خلکو سره اعتبار پیدا کړي او احترام وکړي چې د خپلو اعمالو له لارې له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو استازو الیس اویي، ریموند ایتو او میشل بچلت د تازه وخت د عام قتل په ارتباط یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. د پوز او پولیسو شرمناکو د بیغیرتی او بیرحم و اعمالو تا په داسې حال کې چې دوی تښتېدل، د احتجاج کوونکو فلمونه اخیستل او حتی چې تنکي ځوانان ور نه خلاص نو، باید سمدستي د پای ټکی کېښودل شي. امریکا د برما د امنیتي قواوو مرګاني اعمال په کلکو ټکو غندي. رژیم باید د ترور لارې حکومت کول بند کړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غاګ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درمن اوریدونکو تاسو د امریکا د شنا رادیو نه زموږه سهارنې خبری خبرونه اوریدا. موږ تاسو ته په دې هیله چې خبرونه به اوریدلی وي.